دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم جنور دین کو ستلی مشی زه دی با خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمیری د کارلو خبرداري ورکړی دی او ویلي دی چې د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د منځتلو د خطر سره مخ کوي نوموړي د سپتمبر په 28مه د ملګرو ملتونو د نه اویاوم غونډې ترڅنګ د افغانستان د خزو د وضعیت په غونډه کې ویلي دی چې د دې مخ کې ډیرو هیوادونو د دې بهیر د پرمخ بیولو لپاره لیوالتیا درلوده خو اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د اگست په 28مه یې خپور کړی دی د ډیرو نورو محدودیتونو ترڅنګ اند خزو د مخ په خاره کولو او همداشان په عمومي ځایونو کې د دوی په غږ هم بندیز لګولی دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د سپتمبر په 28مه ویل چې جنکه یو میرمن په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض او استبداد د سخت کړکیچ سره مخ دی ګوتیرش د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې د افغانستان پر راتلونکي کې د افغان میرمنو د شمولیت تر نامه لاندې غونډې کې ویلي طالبانو په خپل واکمنۍ کې جنکۍ او میرمنې تر ډېره حده پورې په کورونو کې بندي کړې دي د تعلیم او کار نه منع دي ګوتیرش زیاته کړې ده چې افغانستان اوس د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دی هغه همداشان ویلي دي چې د تعلیم یافته میرمنو د کار او روزګار او رهبریت په چارو کې د میرمنو نه پرته به دا هیواد ونشي کړی چې په نړیوال سټیج کې سم مقام ولري د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د جنکو د حقوقو ملاتړ ملال یوسفزئی د کاناډا د صدر اعظم سره د کتنې نروسه د نړیوالو مشرانو نه غوښتي دي چې د افغان نجونو د حقوقو د ملاتړ لپاره د نجونو ترڅنګ ودرېږي او طالبان دې ته مجبور کړي چې د خپلو اجراءاتو ځواب ووایي ملال یوسفزئی د سپتمبر په 28مه د کاناډا د صدر اعظم جاستن ټرودر سره د لیدنې نروسه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د دې کتنې د ویډیو د خپرولو ترڅنګ لیکلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس توپیری چلند باید د بشریت په ضد د جرم په توګه وپیژندل شي د کاناډا صدر اعظم هم د ایکس په ټولنیزه شبکه کې د ملال یوسفزئی سره د خپل کتنې لنډه ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې یوسفزئی په ملګرو ملتونو کې د ښځو او نجونو د زده کړو کار او ژوند د حقوقو لپاره کمپین کوي چې حکومتونه په دې برخه کې چټک ګامونه واخلي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د پښتون ژغورنه غورزنګ د اروپا څنګه د سپتمبر په 28مه د سویس د جنیو په خار کې د پښتنو پر روان حالت ستونزو او فرصتونو په حق له او همداشان د اکتوبر په 11مه د غورزنګ لخوا د بلل شوی جرګې په حق له کانفرنس جوړ کړو په دې حق له نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د پښتون قوم ننګونی فرصتونه او د پښتنو لوی جرګه تن انوال لاندې په دغه کانفرنس کې د فرانسې، هالند او بلجیم په ګډون د پی ټی ایم د بیلابیلو اروپایي هیوادونو مخکښانو او غړو برخه اخیسته و. په دې سربیره په کانفرنس کې د بلوچستانو، سندیانو او کشمیریانو د استادو ترڅنګ ځینو جاپانیانو او د بشري حقوقو یوې امریکایي فعال هم ګډون کړی و. د پی ټی ایم د مشرانو په وینا د دوی حقوقي کمیټه اوس د سیمې او نړۍ د نورو مظلومو قومونو او د بشري حقوقو له مدافعینو سره د اړیکو د ټینګښت او پراختیا په برخه کې همکاري کوي چې دا ډول د غورځنګ د یا نور هم په اغیزناک توګه تر نړیوالو معتبرو ادرسونو ورسیږي او د نړۍ پالیسي جوړونکو قدرتونه نور د پښتنو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې رول ولوبوي هغوی زیاته کړه چې پښتون ژغورنی غورځنګ د پاکستان لخوا له پښتنو سره د سوي بشري جنايات سلګونه قضيه په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې ثبت کړي دي شافعي سردار امریکا جاغ واشنگتن
د ایران مطبوعاتو د سپتمبر په 28مه راپورټ ورکړی دی چې ایران د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي لپاره د افغانستان سره په خپل ختی سرحد کې 10 کیلومتره دیوال جوړ کړی دی د ایران اسنا خبری آژانس د پلو قواو د قومندان د ماوین د خلی خبر ورکړی دی چې 10 کیلومتر دیوال جوړ شوی دی او 50 کیلومتر نور به هم زر جوړ شي ایرانی مقامات وایي دا هغه مهمه سیمه دی چې د افغانستان نه په خلک په غیر قانوني توګه د ملک ته اوري روسیه د سپتمبر په 28مه د اوکرين په اتو سیمو د بي پيلوټه الوتکو توغندې وبریدو نه کړې دي د اوکرين هوایی قوې د ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویلي دی چې د روسیې د یو اتیا بي پیلوټ الوتکو نه شپک شپې ته وشتلې او غورځولې دي. بیان زیاته کړې ده چې ماسکاو سهار د اوکرين په خاوره څلور توغندي هم وشتلې دي. بل پلو د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د هوایی مدافعې قواوې بیګا په بلګور، کورسک او بریانسک سیمو کې د اوکرين د دیارلس بي پیلوټ الوتکو حملې شنډې کړې دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په لبنان د اسرائیل په هوایی بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر قریب 1500 ته ورسېده. لبناني چارواکي وایي چې په دې کې 850 خزي او 15 دیش ماشومان هم دي. د اسرائیل پاوز د سپتمبر په 28مه د لبنان د جنوبي او ختیځ سیمو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړ چې د حزب الله په مرکزونو د هوایی حملو نه مخکې د خپلو مينو نه ووزي. د سپتمبر په 28مه او 30مه زرګونه لبنانیان د جنوبي ساحلي خار سیدانا په لوی لار په موټرو کې د بیروت خواته روانو. دا په 2008 کال کې د حزب الله او اسرائیل د جګړې نه وروسته په لبنان کې اسرائیلو تر ټولو خونړې برید دی. او په سودان کې په تیرو دوه میاشتو کې لک تر لګه 380 کسان د کولرا د ناروغۍ نه مړه دي. د روغتیا د چارواکو په وینا قریب 14000 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي دي. په ختی سودان کې چې په میلیونونو کسانو د جګړې لويري په کې پناه اخیستې ده، کولرا ډیر زیات خبره شوې ده. د سیمې په وروستیو وختونو کې سخت بارانونو او سیلابونو هم ځپلې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله ده چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونه کې هم واوریدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي افغان میرمنې او نجونې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض او استبداد له ژور کړکېچ سره مخامخ دي. شاغلی ګوتریش چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمشریزې په محل په یوې جلا غونډه کې خبري کولې، پر طالبانو یې ژغ وکړ چې د میرمنو او نجونو په وړاندې تبعیض پای ته ورسوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پایل سره په یو وخت د افغانستان پر راتلونکي کې د افغان میرمنو د اورګډولو ترنامه لاندې په یوې غونډه کې وویل چې د طالبانو په وکمنې کې انجونی او میرمنې تر ډیره حده په کورونو کې محدود دي چې تعلیم او کار ته هیڅ لاسرسی نه لري.
د افغانستان میرمنې او انجونی د جنسیتي تبعیض او فشار له ژور کړکېچ سره مخ دي. نوې قانون چې تیر میاشت نافذ شو په سیستماتیک ډول یې له عامه ژوند څخه د انجونو او میرمنو ګوښه کېدل رسمي کړی دي. افغان میرمنې او انجونې تر ډیره تر خپل کورونو محدودې شوې چې د ګرځېدو ازادي او تقریبا کار او تعلیم ته لاسرسی نه لري.
ګوتریش وویل افغانستان په اوس وخت کې د ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه زیاته کړه د تعلیم یافته میرمنو او د کار او روزګار او رهبرۍ په نقشونو کې د میرمنو لشتون پرته افغانستان نشي کولای په نړیوال ستیج کې خپل سمځای پیدا کړي.
د جنسیت پر اساس شدید تبعیض نه یوازې د میرمنو او نجونو د حقونو سیستماتیک نقض دی، بلکې د بشري حقونو کنوانسیونونو او قوانینو نقض او په ملي کچه ځان ته زیان رسول هم دي. دا په بشپړ ډول د اقتصادي ځان بسیاي نه پړه د حاکم چارواکو ذکر شوی آداب تر پښتن اعلان دراولي. د نجونو تعلیم یو تر ټولو ګړندۍ لار ده چې د اقتصادي پراختیا او د ټولنو د هوساینې او ښېګڼې لامل کیږي.
ګوتریش له حاکم چارواکو وغوښتل چې د تبعیض پر اساس پر میرمنو او نجونو ټول وضع شوي محدودیتونه په عاجله توګه لرې کړي او له شپږم ټولګي پورته مکتبونه او پوهنتونونه بیرته خلاص کړي. په دې غونډه کې یو شمېر افغانو میرمنو له نړۍ څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو په وړاندې ډیر څه وکړي.
فکر کوم دا د ملګرو ملتونو لپاره مهمه ده چې د سیاسي پروسې د پای لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو چې په خپلواک ارزونه کې ذکر شوی کار پیل کړي. میرمنو ته باید دغه پروسې پر رهبریت استازیتوب ورکړ شي، ځکه په افغانستان کې د سیاسي فضا د بدلېدو پرته هیڅ شی به بدل نشي.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خوانی چارواکي اسیلا وردګ وویل چې افغانستان کې پراخې دونکې تونلارین نړۍ ته رسیدلې شي او په وړاندې درېدل د ټولو مشترک مسولیت دی.
دا مبارزه یوازې د افغان میرمنو مبارزه نه ده، دا باید ترهګرۍ او تونلارۍ په وړاندې نړیواله مبارزه وي، ځکه تاسو پوهیږئ په هغه کچه چې تون لري نن ورځ په افغانستان کې پراخیږي، نه یوازې د نارینه او افغانستان لپاره پاتې کیږي، بلکې دا به ژر غونډیو هیوادونو او نړۍ ته هم خبره شي.
طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغوی تر دې مخکې د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ډول څرګندونې په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او استدلال یې کړی چې د هغوی ټول کارونه د شریعت پر اساس دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشل ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمنو ریدونکو، په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډ خونې مشران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترانزیت تجارت کې 40% کې کموالی راغلی او د تیر 2023 کال د جولای او اګست میاشتو په پرتله د روان 2024 کال په جولای او اګست میاشتو کې معلومه شوی چې سوداګری له چباندې 2.1 میلیارډ ډالر څخه شاوخوا 1.9 میلیون ډالر ته راټیټ شوی دی. نور تفصیل پر پورت کوي.
په تیر دوه لسلو کې د لومړی ځل نه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 40% نه کم شوې ده. د پاکستان کراچۍ بندر څخه تر افغانستان پورې د ځمکې لارې د سوداګریزو مالونو وړل او راوړل په ترانزیت تجارت کې حسابيږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2022 مالي کال کې د ترانزیت سوداګرۍ اندازه څه باندې 1 میلیارډ ډالر و. په 2023 مالي کال کې په دې کې 950 کمواله راغله او دا تجارت 2.8 میلیارډ ډالر ته راټیټ شو چې سوداګر مهم لامل د پاکستان لخوا پر وارداتو محدودیتونه غني.
موږ سره نږدې ګوانډي ملک پاکستان موږ ټول محصولات عمل ته رواني، هغه نو کله په یو باندې او کله په بل باندې موږ تجاران تستونزې پیدا کیږي او ما غوي چې اوس تقریبا 15 ورځې وشولې لار بند ده او تاسو خپل عمل نه ګوري چې اوس دغه موټر راغلی دی د رومیان نډک موټر بهر ولاړ دی.
په پاکستان کې مالی کال د جولای میاشتې لومړۍ نیټه پیلېږي او د بل کال د جون تر 13 نیټه پای ته رسیږي. په پیښور کې د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مشر شاهد حسین د سپتمبر په 23 امریکا غکته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت په ګډون نور سوداګري هم کمه شوې ده.
سیاسی د چپلس روانه او کوم حوالنګي د ویډیو مونږه تاسو نو اوس کوم ځکه نه دا اوس کوم د ویژنل دی ویډیو او ترانزیت باندې سختيانه راغلي دي.
سوداګر وای د افغانستان او پاکستان ترمن چې په 2010 کال کې د ترانزیت تجارت کوم لوزنامه شو او اوس په هغه کې پر ځینو شانو باندې لګول شوې دي او دا شاوخوا 212 کې چې ل عملی ترانزیت تجارت ډیر زیات اغیزمن شوې دي.
باغداران چې زموږ میوې تازه دي میوې څنګه راوړې دي په دغه وخت کې د پاکستان نه پانه مته مشکلات دي دي نو دې سره د افغانستان واردات تجارت دا وارداتي تجارت او صادراتي تجارت په دغه ډول د کاروبار دي.
یو شمیر کروندګر وایي د کال ټول خواري په سین لاو شي دي.
اصل وخت چرآشي د ټول علاقې یو حساب دی. اصل وخت چرآشي ورور صاحب مهربانا لیار بند شي یار بند سی دلته مون سره جمع کې دو شایم نشته سٹور نشته را سره مال جمع کړو او کوز لیار مې بند شي مال چکم ده په روپۍ کې یکی و برخه روپۍ درې څلور روپو کې و روپۍ ام مون نه را برابر دی.
کروندګر غواړي چې دوی حاصلات دین سیاسي کیږي.
حکومت ته مونږ سوال کړو چې زمونږ بزګرانو کوم حاصلات چکم دي کنه دا سیاسي کار نه کا مون ته لیار اخلاص کا.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستال مشر ضیاء الحق سرحدي امریکا غږ تویل چې دوی په پاکستان کې د ترانزیت تجارت له مشر واجد علي سره لیدلی او له چارواکو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون راشي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
پوتونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري د طالبانو د واکمنۍ په محل په افغانستان کې خبری رسنۍ په نړۍ کې تر ټولو کم ازادي لري خو د خبريالانو نوې نسل لا هم د ژورنالیزم زده کړو ته لیوالتیا لري حتی هغه مېرمنې چې په افغانستان کې په هنتون د تلو اجازه نه لري هغوی هم د زده کړو لپاره لارې لټوي نور حال پر پټ کې ووري
د کابل په دې ټولګي کې د خبريالانو نوې نسل د رسنو په اړه زده کړې کوي خود وصل تعلیمی مرکز د کون کې د جرنالیزم لپاره په سخت وخت کې خپل مسلکی سفر پیلوي دوی وای چې طالبانو له حکومت له خوا بندیزونه د دوی لپاره ستونزمند دي خو خپل لیولتیا به تعقیب کوي دوی په جرنالیزم کې د تجربه لپاره د هیواد په پاتې خبرخونو کې کار هم کول غواړي
باید رسنیو محکم محدودیتونه چې لګیدلې دغه محدودیتونه تلرې شي او په رسنیو څخه هم دا وختونه لرو چې موږ ته په سټډیوګانو کې دې زمينه برابره کړي چې موږ هلته خبرونه وکړو
عثمان زی او د هغه ملګري محصلین په سختو شرایطو کې جرنالیزم پیل کوي له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واکته ورسېدل رسنۍ د بندیزونو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې یو وخت فعال رسنۍ اوس د بې سرحد رسنو د سارنې سازمان د ریپورت لمخې د رسنو د ازادۍ په برخه کې دریم تر ټولو بد هیواد دی د وصل د زده کړو مرکز استادان وای چې د دوی زده کوونکو لا هم له جرنالیزم سره مینه لري
د دوی هیله ورمان دا چې پر رسنیو کې کار وکړي تل خو به داسې وضعیت نه وي تل خو به داسې ستونزې مشکلات او محدودیتونه د رسنیو پر وړاندې نه وي الحمدلله هیله امید شته چې دغه ستونزې محدودیتونه به هم ختميږي
د وصل مرکز زده کوونکو لري خو یو مېرمن زده کوونکو نه لري طالبانو خزي ل زده کړو منی کړي او لزګونه خزینه خبريالانې نور نشي کولې پر رسنو کې کار وکړي او هغه مېرمنی چې د ټلویزیون په پرده کې ښکاری هغه وی باید په ستر کې وي رحیم نعیم د کابل پرړه په هنتون کې د جرنالیزم په خواني استاد زده نو موري وای جرنالیزم د مطالعې یو مشهور ډګر وو
قبل از روی کار آمدن حکومت طالبان زنان بیشترین سهم در حوزه آموزش و پرورش در افغانستان داشتن ما شاهد سهم بودن زیاد بانوها بودم که در حوزه آموزش های عالی و خصوص روزنامه نگاری دانشجویان زیاد بودم که خوابشان را یا رویای خودم در فراغت و همچنان سهم شدن در همین حوزه آموزش بود
په افغانستان کې خزی لا هم د جرنالیزم په برخه کې آنلاین صنفونه اخلي چې د نعیم او زینی موسسی یې د افغانستان له پولو بهر وړاندې کوي خو د روزنې سره سره د کار لپاره فرصتونه ډیر کم دي په لسکونو رسنۍ د واک له نیولو راسي تړلې شوې دي
متاسفانه د جذب په ساحه کې رسنۍ او د دې وړتیا نه لري
په داسې حال کې چې د هیواد رسنۍ له سخت چاپیریال سره مخ دي د جرنالیستانو راتلونکي نسل هغه مهارتونه زده کوي چې دوی ورته اړتیا لري په دې هیله چې بندیزونه به آسان شي شهناز نفیس امریکا غږ واشنگټن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. مسلمانان د متحده ایالاتو د نفوس له 2 سلنه څخه کم دی. د امریکا ژ خبريال کین فاراباغ په دې رپورت کې د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د مسلمانانو مخ په ډیریدونکو نفوس ته کتنه کړې ده، او دا چې مسلمانان د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې دوام په اړه څه اندېښنې لري تفصیلي په رپورت کې باوري.
د ایلینای ایالت شیکاګو ښار ته سیرمه د بریج ویو ناحیه چې د کوچنی فلسطین په نوم هم پیژندل کیږي، د قهوې په یو دکان کې کارګران فلسطینی امریکایانو ته چای او کافی وړاندې کوي.
هر چیرې چې تاسو په دې سیمه کې ځئ، تاسو داسې خلک وینئ چې په ښکار ډول مسلمانان دي.
جیان عثمان په سیمه ایز اسلامي ښوونځي کې تدریس کوي او د قهوې د دکان ته ډېر راځي. میرمن عثمان ته په سګنې انتخاباتو کې تر ټولو مهمه مسله د اسرایل او د امریکا لخوا د نومول شوي ټیررسټي ډلې حماس ترمنځ د جګړې پای ته رسول دي. دا جګړه چې تیر کال په اسرایلو د حماس د برید سره پیل شوي، چې 1200 کسانې ووژل او 250 یې رغمل کړل، د اسرایلو په ځوابي برید کې د 1000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې د اسرایلو په وینا په زرګونو استوال پکې شامل دي.
زما د رای ګټلو لپاره زه باید د نسل وژنې سمدستي پای ته رسولو ژمنتیا وګورم.
په دې کوچنی فلسطین کې ډېر د میرمن عثمان په سر اندېښمن دي. د کوک خرګوټې په هواد کې تر ټولو لوی فلسطینی ټولنه لري. ایلنای د شاوخوا 4,500 مسلمان امریکایانو کور دی چې د ټول نفوس شاوخوا 3.5% جوړوي.
دوی په ایلنای کې د پامبر اقلیت جوړوي او دوی دیموکرات ګوند ته رای ورکوي.
تویتا بونیلا په نارت ویسټرن پوهنتون کې د ټولنیزې پالیسۍ پروفیسر ده.
دا امکان نه لري چې په ایلنای کې مسلمان د ټاکنو په نتیجې اثر وکړي. خو د مشیګان په څیر ایالت کې اټکل کیږي چې شاوخوا 2,000,000 مسلمان امریکایي رای ورکوونکي لري. او یادونه وکړم چې په تیرو ټاکنو کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ واټن 1.5 لک و. کټول 1,000,000 مسلمان امریکایي رای ورکوونکي پریکړه وکړي چې رای نه ورکوي یا دیموکرات ګوند ته رای نه ورکوي. دا واقعا د مشیګان په څیر په ایالت کې توپیر رامنځته کولای شي. دا په مشیګان کې هغه خلک دي چې د متحده ایالاتونو لخوا د تمویل شوي بمونو اغیزه پیژني.
لیلا البت په مشیګان کې د ټولنې سیاسي تنظیم کوونکې ده او د فلسطینی امریکایي کانګرس غړي رشیده طلب خور ده.
موږ غواړو چې اوسنۍ تګلارې ته بدلون ورکړو او داسې تګلارې غوره کړو چې د فلسطینیانو ژوند وژغوري او د فلسطینیانو اشغال پای ته ورسوي.
د مسلمانانو ټولنه نه یوازې په مشیګن کې بلکې نږدې هر ایالت کې د پخوا په پرتله خرافاله ده.
کیت الیسن د مینیسوټا اوسنۍ لوی سرنوال دی او د امریکا د کانګرس د لومړنیو مسلمانو امریکایي غړونو.
د امریکا مسلمانانو ټولنه د پخوا په پرتله په پیاوړې توګه سیاسي نفوذ لري او دوی غواړي غږ یې واوریدل شي.
د امریکا اسلامي اړیکو شورا یا کیر اټکل کوي چې د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د 2.2 میلیونه ډیر مسلمان امریکایان د رای ورکولو لپاره ريجستر شوي دي. دا وایي چې دا د 2 کال مخکنی منځمهاله ټاکنو په پرتله د 1 میلیون ډیر زیاتواله سرګندوي. دا د کین فراباغ د رپورت پښتو ژباړه نظر یوسف سي امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلشی.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشریزه کې د ایران ولسمشر اسرائیل په غزه کې د بیګونا خلکو په وجنه تورن کړ او وی ویل چې د نړیوال پرمختګ لپاره په فلسطین کې د نژادي تبعیض ختمول اړین دي. د اسرائیل لومړی وزیر بیا وایي چې موږ د ګواښ په تمه نکشینو او په ترګرو پسې هر وخت هر ځای ته ځو. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل په تازه بریدونه کې تر 400 زیات کسان وژل شوي او له 400 څخه ډیر نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د لبنان په جنوب کې د حزب الله وسلوالې ډلې چې ایران یې تر شا ولاړ دی تباندي 1300 اهداف وشتلی دي. پام کړئ په دې اړه د کاترین کپسن رپورت پښتو ژباړې ته.
ما خواست د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشریزه کې د ایران ولسمشر ویلي چې اسرائیل په غزه کې بیګونا خلک وژني او تر څو چې په فلسطین کې حالات بدل نشي نړیوال پرمختګ نشي رامنځته کیدی.
در جهانی که مردم غیر نظامی در غزه با
قصه پداسي ونړي کې چې په غزه کې ملکی وګړي په بیرحمانه توګه وژل کیږي، د دولت لخوا تمویل شوی تروریزم په وحشانه توګه ماشومان او ښځې په نخښه کوي او د نسل وژنې ملاتړ کوي، هیڅ سند به د سولې او پرمختګ تضمین نشي. د اشغال پای په فلسطین کې د نژادي تبعیض ختمول او په غزه کې سمدستي اوربند د نړیوال پرمختګ لپاره شرطونه دي.
د ایران ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تر دې وړاندې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې وه چې د اسرائیل پوځي عملیات به دوام لري.
مونږ د ګواښ په تمه نه کینو، مونږ یې لوړاندې څارو په هر ځای هر ډګر او هر وخت مونږ لوړپوړي چارواکي ترهګر او توغندي لمنځه وړي او نور ډېر څه را روان دي.
اسرائیلو پرون په لبنان کې تر 1300 زیات ځایونه وشتي. د پلازمینې بیروت په ګډون له دغو سیمو په زورګونو خلک په تیښته دي. د اسرائیل او اسپانیز ګنبد د لبنان څخه توغول شوی راکټونه د فکری دي، خو په منځني ختیځ کې د پراخ جګړې ویره لا زیاته شوی. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې امریکا په سیمه کې لخپل ملګرو سره کار کوي.
مونږ په داسې طریقه د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار کوو چې خلک وکولی شي په خوندي ډول خپلو کورونو ته راستانه شي.
د اسرائیلو پوځ ویان د دوشنبې په ورځ د لبنان ملکی وګړو ته خبرداری ورکړی چې له پوځي ډیپوګانو څخه ځانونه لرې کړي.
حزبالله غواړي چې دا وسلې د اسرائیلو پر لور وتوغوي او مونږ به اجازه ورنه کړو د خپل ځان د ساتنې لپاره له هغوی څخه لرې اوسي.
د دغو هوایی بریدونو په پایله کې د لبنان کابینې بیړنۍ غونډه کړې او ملګرو ملتونو خبرداري خپور کړې.
هغه څه چې موږ په تیرو اونۍ کې ولیدل ډراماتیک وو، په ملکی خلکو یې ژور اغیز لرلی.
دغه شخړه د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډله چې متحده ایالات ترهګر بلي پر اسرائیل برید وکړ، تر زرو ډیر کسان یې ووژل او 250 کسان یې یرغمل کړل. د سیمه روغتیا وزارت په وینا چې په خپلو شمیرو کې د جنگیالیو او ملکی وګړو ترمنځ توپیر نه کوي وایي چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې د 140,000 څخه ډیر کسان وژلي دي. د کارتین ګابسن رپورت پښتو ژباړه، احسان لاریو ځای امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.